مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خرنۍ خبري غړای کې زما هارون باچا سلامونه ومنې په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او ترڅنګ د پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپاڼو د لیکنو مهمې برخې درورو خبرونه له ګل ایاز اورو.
د خیبر پختونخوا مختلفو سیاسي او مذهبي ګوندونو په بلدیاتي انتخاباتو کې د درغلي او تورونو لګولې دي. افغان ولسمشر، ملګرو ملتونو، بخښنې نړیوال سازمان او امریکا په بلخ ولایت کې د یو مرستندوی ادارې د نه کارکونکو وژنه په کلکو ټکو کې غندلې ده. او امریکا وایي چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد په نهه میاشتو کې په هوایي بمبارۍ کې تر 10,000 زیات اورپکي وژلې دي. اوس د خبرونو تفصیل. نن عوامي نشتل ګوند د خبر پختونخوا له صوبایي حکومت نه د مستحفي کېدو غوښتنه کړې ده. نن په بلور هاوس په خبر کې د عوامي نشتل ګوند مشرانو غونډه وشوه چې مشري اسفندیار ولی خان کوله. د غونډې وروسته اسفندیار ولی خان مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل
چې د کور څوکیدار وی چې غلا شوی ده، هغه څوکیدار بیا دا وی ما کړی ده، او هغه څوکیدار د لاندې به بیا الیکشن لزم کستار کور نه تا څوکیدار په خپل کینه غلو کی بیا به تو اوسه ځان له څوکیلا کنه بدلې به مونږ دا وایو چې د بدلیاتو انتخابات شوی دي. عمران خان وی چې پدې کې داندلی شوی داندې په کار دادی چې دون غیرت او پختو د صوبې حکومت په ځان کې پیدا کی چې څنګه ما داندلی کړی ده، لہذا ما کورسه پرې خو ده.
دا او د عوامي نشتل پارټي مشر اسفندیار ولی خان چې مشال رادیو سره ځانګړي خبرې کولې. د خبر پختونخوا په اتحادي حکومت کې شامل دوه ګوندونو جماعت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد د دیشتم مې په بلدیتي ټاکنو کې د درغلي او تورونه لګولې دي. تیر ورځ په پیښور کې د جماعت اسلامي صوبای امیر پروفیسر ابراهیم یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې واکمن تحریک انصاف ګوند په خلاص زړه په بلدیتي انتخاباتو کې درغلې کړې دي. په پیښور پرېس کلب کې د بیا د عوامي جمهوري اتحاد مشر او صوبای وزیر شهرام خان ترکی خبريالانو سره په خبرو کې ویل چې الیکشن کمیشن له پکار ده چې دغه درغلیو نوټس واخلي. خو د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تیر ورځ ویلي دي که سیاسي ګوندونه او الیکشن کمیشن په دې باور وي چې په بلدیاتي ټاکنو کې د دوی ګوند درغلي کړې ده، نو بیا د ټاکنو کولو ته تیار دي. د خبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې نن یو مقامی عدالت د یو صوبایي وزیر علي امین ګنداپور ضمانت خوشي کړی دی. له ډیر اسماعیل خان څخه د مشال رادیو خبریال وایي چې په صوبایي وزیر علي امین ګنداپور د مې دیشتمې نیټې بلدیتي انتخاباتو کې د ګډوډي او د بیلټ بکسونو د پټولو تورونه وو، خو نوموړي دا تورونه رد کړي دي. مقامی پولیسو پرون علي امین ګنداپور گرفتار کړی وو. صوبایي وزیر نن عدالت ته وړاندې کړ شو او په ضمانت خوشي شو. د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې په ضرب عذب اپریشن کې یې کامیابیان ترلاسه کړي دي او اوس په خاریو کې د ترهګرو پر ضد د کاروایان وخت راغلی دی. د پاکستان فوج د مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر ویان میجر جنرال سلیم باجوا په خپل ټویټر پیغام کې ویلي دي چې په نیشنل ډیفنس پوهنتون کې یوې دستورې ته د وینا پر مهال جنرال راحیل شریف ویل چې د هیواد دښمنان په ملک دننه د ترهګرو مرستې کوي چې بې ثباتي رامنځته کړي، خو دښمن به چرې هم خپل مقصدونو ته پرې نږدي. د کشمیر د شخړې په حق له د جنرال راحیل شریف وینا وه چې باید دا شخړه د ملګرو ملتونو د قراردادونو په رڼا کې حل کړل شي. په کابل کې د امریکا سفارت په بخ کې د یوې مرستندوی موسسې د نه کارکونکو وژل کېدل په کلکو ټکو کې غندلې دي. د امریکا سفارت وایي پیپل ان نیډ د موسسې هدف دا دی چې د افغانستان لرو پرتو سیمو کې افغانانو ته خدمات وړاندې کړي. په کابل کې د امریکا سفارت دغه وژل شوو کسانو کورنیو او همکارانو ته د ډاډګیرنې مراتب څرګند کړل. د پیپل ان نیډ د موسسې دغه کارکونکي وړ مشپه د بلخ ولایت په زار ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شول. دغه پیښه چې تر اوسه یې ذمهواري کومې ډلې نه ده منلې، د افغان ولسمشر په ګډون ملګرو ملتونو او د بخښنې نړیوال سازمان هم په کلکو ټکو کې غندلې ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وای پاکستان ورسره ژمنه کړې چې د کډوالۍ د یوې طریقې کار په وړاندې کولو سره به په هغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو نیټه وغځوي. د کډوالو چارو وزیر سید حسین علمی بلخی نن مشال راډیو ته وویل چې دوی د پاکستان مثبته رویه ترلاسه کړې او ورته ویلي دي چې د راستنیدنې د یوې طریقې کار په وړاندې کولو سره به با دغه هیواد مهاجرینو موده وغځوي. نوموړي ویل چې دوی به په دې اړه یو درې اړخیزه ناسته هم ولري. په پاکستان کې افغان کډوال اوس د روان 2015 کال تر پایه د وسیدو اسناد لري. چارواکي وای نن سهار په لوګر او فاریاب ولایتونو کې د افغان ځواکونو پر پوسټو د وسلوالو طالبانو په ډلهیز حملو کې د 13 وژل شوی دی. په لوګر کې د ملي اردو مطبوعاتي دفتر مشال اړتیا وی چې نن سهار 4 بجې وسلوالو طالبانو په خرص او برکی برک ولسوالیو کې د ملي اردو په پوسټو حمله کړې چې په ترڅ کې یو افغان سرتیری او اته وسلوال طالبان وژل شوی دی. په همدې حال کې د فاریاب د سبسپوش ولسوالۍ امنیت قمندان مشال اړتیا وی چې طالبانو نن سهار په بای مغلی سیمه کې د سیمه ایزو پولیسو پر پوسټه حمله کړي. په دې حمله کې دوه پولیس والا او دوه وسلوال وژل شوی دي. تر اوسه په د دې پیښې په اړه وسلوال طالبانو سره ندی ویلي. تاسو مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د امریکا د بارونو چارو مرستیال وزیر انټونی بلینکین ویلي دي چې په عراق او شام کې له تیرو نهو میاشتو راهیسې د اتحادي ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې تر 10 زیات د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ورپکې وژل شوي دي. بلینکین په پیرس کې نن اتحادي ملګرو سره ملاقات وروسته فرانس انټر راډیو سره په مرکه کې ویل چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې جنگیالو پر ضد عملیاتو کې ډیر پرمختګ شوی دی، خو اوس هم دغه ډله ډیره قوي ده او د بریدونو توان لري. بلینکین ویل چې د دې کمپاین په پیل کې دا خبره کړې وه چې په دې کې به وخت لګي. نوموړي زیاته کړه چې د دریو کالو پلان کې په پام کې وو او په دې کې نه همیاشتې تیر شوې دي. وروسته خبر، یورپین پارلمنت د ماسکو لخوا وروسته د یورپین یونین نه اتیا او سیاستوالو له داخېدو نه د منې کولو په جواب کې د روسي چارواکو پر ضد یو لړ اقدامات کړي دي. د یورپین پارلمنت مشر مارټین شولز تیر ورځ دغه اقدامات اعلان کړ او ویل چې روسي چارواکو پر خپلو پریکړو کې د نړیوال قانون او قانوني ذمہوارو په رڼا کې د شفافیت مسله نه ده یقیني کړي. دا تر دې مهال د مشال لړۍ خبرونه، او اوس هم له اسلام آباد د مشال لړۍ خبريال احمد الله نه د موسم حال او د کرنسی به یو.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 102 روپۍ 90 پیسې اخستل کیږي او 103 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 112 روپۍ 13 پیسې او 112 روپۍ 70 پیسې. یو پاوند 156 روپۍ 50 پیسې او 156 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 10 پیسې او 28 روپۍ 13 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 40 پیسې او 20 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 1 پیسې او 1 روپۍ 3 پیسې. او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خستل کیږي او 220 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پیښور کې وریځې خوري وي او د بنو او کوټي په یو نیم ځای کې د باران کېدو امکان دی. په پیښور کې به زیات نه زیات شپږ دیرش او کم نه کم څلیرش، په بنو کې به زیات نه زیات 8 دیرش او کم نه کم څلیرش، او په کوټه کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روان خبرونه کې اوري. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د خیبر پختونخوا په بلدیاتي انتخاباتو کې د شوې بدنظمۍ او پړه د صوبې پر حکومت اچولې او ترې غوښتي چې استعفا دې ورکړي.
په کار دادی چې دونه غیرت او پښتو دا صوبای حکومت په ځان کې پیدا کړي چې چونکه ما دا اندلی کړې ده، لهذا ما فرصه پرېښوده.
هم د خیبر پختونخوا په ائتلافي حکومت کې شامل د جماعت اسلامي صوبایي مشر پروفیسر ابراهیم هم په شوې بلدیاتي ټاکنو کې پر تحریک انصاف ګوند درغلی او تورونه لګوي.
دا هغوی کارکنانو ډېر نوړی کاري کړی دی. دا کارونه هغوی کړی دی چې پولیس په ډېرو ځایونو کې د هغوی لپاره استعمال شوی دی.
او د بلوچستان سیاسي ګوندونو مشران وایي دغه صوبې په مستونګ سیمه کې د یو شمېر پښتنو د وژلو هدف پښتانه او بلوچستان یو له بل سره په جګړه اخته کول وو چې د دوی په خبره دغه سازش یې ناکامه کړ.
حکمت د برو ډېر لوی زغم باندې دا واقعیت کنټرول شو.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. هیله دا اورېدو ته له مشال رادیو سره اوس. او دا هم اولنې رپورټ. د عوامي نېشنل ګوند د مشر اسفندیار ولی خان په مشرۍ نن چهارشنبه په پیښور کې د یاد ګوند د غړو یوې غونډې د تحریک انصاف له صوبایي حکومت د مستعفی کېدو غوښتنه وکړه. د عوامي نېشنل ګوند مشر د صوبې پر حکمران ګوند په بلدیاتي انتخاباتو کې د درغلۍ او تورونه ولګول او په دغه ترڅ کې همداراز وغوښتل چې د صوبایي اسمبلۍ او بلدیاتي ادارو څوکۍ لپاره د لنوي سره ټاکنې وشي. له پیښوره غلام غوث رپورټ راکوي.
په پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند د مشرانو د غونډې وروسته د یاد ګوند مشر اسپندیار ولی خان لمشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې صوبایي حکومت دی د مئی دیرشمی په بلدیاتی ټاکنو کې د ګډوډي او ټګۍ په بنیاد استعفا ورکړي او د نگران حکومت د سوري لاندې په پښتونخوا کې بیا د سره د صوبایي سوکو او د بلدیاتی سوکو لپاره انتخابات وکړي شي
چې رکور سوکیدار وي چې غلا شوی را او وي ما کړی دا او ما هغه سوکیدار د لاندې به بیا الیکشن لزم انتخابات شوی دی عمران خان وای چې پدې کې داندلی شوی دا د دې مواری با پچا راجی تو دیزی مواری راجی پا صوبائی حکومت باندے چی دا تیر سلویخ کسان وفات چی ویدی دا دیزی مواری راجی پا دی صوبائی حکومت باندے پا کار داری چی دون غیرت او پختو دا صوبائی حکومت پا زند که پیدا که چی چون که ما داندلی کرده دا لحاظا ما کرسه پره خودا
مشال ریو سر پا زنگری مرکه کی اسپندیار ولی خان زیاده کرده چی کچیری صوبائی حکومت پا دی بلدیاتی تاکنو کی تگی نوی کردی نداغوی گون با نور هم زیاده بریا ترلاسه کردی وی
زخو خپل هر یو ورکر لا مرکی ورکوم زده قوم مشکوریم چی پا این پی دون اعتمادو کود سر دا دی چی پا خپل کپتان منی چی ما تگی کرده سر دا که تگیم دا دونو کرون سوچه که بی تگیوی چی منگ بسلو بی کولی
او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر او د پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی مشال ریډیو ته وویل
د دې حکومت ډېر لوی ناکامي ثابت شو د پدې بلدیاتی انتخاباتو کې چې گواهی یې تش عوامي نېشنل پارټي نه کوي گواهی یې تش حزب اختلاف جماعتونه نه کوي گواهی یې د پی ټی آی خپل کارکونان کوي گواهی یې د پی ټی آی خپل مشر خپل لیډر عمران خان کوي د دې نه پس جواز نه پاتې کیږي د دې حکومت د پاره چې د برسر اقتدار پاتې شي
او د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې عمران خان خپل د میا نواز شریف نه د استعفا ورکولو غوښتنه کوله نو اوس دی په دغه اخلاقی بنیاد د هغه د ګوند صوبایي حکومت هم استعفا ورکړي
کچته د عمران صاحب د دلیل او د ډیماند چې چا د لیکړه د مستعفی شي لکه د نواز شریف صاحب نه ور استعفا غواړي نو د عمران صاحب حکومت دی ولی مستعفی نشي او د دې استعفا نه بغیر دا ممکن نه ده چې بیا د فری اند فیر الیکشن وشي
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپنیار ولی خان دا هم وویل چې هغوی به د مئی د دیرشمی د بلدیاتی ټاکنو په اړه د پښتونخوا د نورو سیاسي ګوندونو سره هم سلا مشوره کوي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
د عوامي نېشنل ګوند تر څنګ پرون په صوبایي حکومت کې د شریک ګوندونو مشرانو هم وویل چې د جماعت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد مشرانو وویل چې د ټاکنې د یو مخصوص ګوند په ګټه تمامې شوې دي دوی غوښتنه وکړه چې بیا د انتخابات وکړل شي تفصیل اورو له پیښوره د خالد خان پر رپورټ کې
دا جماعت اسلامی صوبائی امیر پروفیسر ابراهیم د نه پورز پیښور کې د خپل ګوند دفتر کې خبريالانو ته وویل چې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړو او امیدوارانو په دیرشمۍ په زور او زبردستۍ اوټونه په خپل حق کې اچولې دي او په کار ده چې الیکشن کمیشن په پیښور نوخان مردان ډیر اسماعیل خان او د صوبې هغه ځایونو کې یو ځل بیا ټاکنې وکړي چرته چې د ټګې او درغلې تورونه لګول شوي دي
د هغې کارکنانو ډیر نوړی کاری کړی دی هغه په دې د دې چې ولس له دا حق ور کړی وي چې هغه په آزادانه راي د ټاکنې کړی وي هغه په هغه باندې په مجرمانه تور په هغه باندې دا اثر پر وسلو کوشش کړی دی په هغه باندې مونږ ته افسوس دی ډیر افسوس دی
د شان د خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر او د خپل ګوند عوامي جمهوریت اتحاد مشر شارام ترکه په پیښور پریس کلب کې د یو خبري غونډې په محل اوویل چې سوابه ضلع کې پولیس انتظامی او د الیکشن چارواکو په مدد یو خاص سیاسي ګوند په ټاکنو کې درغلې کړې دي خو بیا د یو پښتون په ځواب کې هغه اوویل چې د هغوی ګوند به د دیرشمۍ ټاکنو کې د درغلې خلاف پورا احتجاج کوي خو هغه به د صوبایي حکومت نه استعفا نه ورکوي
الیکشن کمیشن مونږ اپیل کوو چې د دې نوټس واخلي دا ریزلټ کله دم قرار کی چې کوم ځای کې داندې شوی دا ری پولینګ ته لړ شي او کم خلک چې په دې کې انوالو دي راي خلاف قانوني کاروایی وشي الیکشن کې ریګینګ کېدل پاغې باندې قانوني کاروایی کېدل دا الیکشن کمیشن کار دی حکومت کار نه
دغه شان پیښور کې د جماعت اسلامي ضلعي امیر صابر حسین اوان دا پیښور په ټاکنو کې د درغلې خلاف د احتجاج اعلان کړی دی او ویلي دی چې په ټاکنو کې د ټګې او درغلې لپاره ټوله منصوبه بندي د وزیر اعلی په کور کې شوې وه خو بیا د جماعت اسلامی امیر پروفیسر ابراهیم وای پکار دا چې د صوبه وزیر اعلی په انتخاباتو کې د خپل ګوند لړخه د زور زیاتې او درغلې ته پام وکړي.
زه په دې باندې افسوس وایم چې صوبایي حکومت د صوبه پولیس د خپل جرم د پر استعمال کړی دی. پاکستان تحریک انصاف ته دا کار نه پکار، خدا کاروم هغه کړی دی چې پولیس په ډیرو ځایونو کې د هغې دپاره استعمال شوی دی.
دا یادونه ده چې دیرشم مئی نه پس په پېښور او د صوبې په نورو برخو کې د سیاسي ګوندونو او آزاد امیدوارانو له اړخه په مقامي حکومتونو کې د ټګې او د درغلې خلاف احتجاجونه روان دي او دغه غوښتنه کوي چې ټاکنې دې یو ځل بیا وشي او په درغلو کې ذمهوار خلکو ته دې سزا ورکړي شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي چې د هیواد الیکشن کمیشن ګڼي چې د خیبر پختونخوا په بلدیتي انتخاباتو کې په لویه کچه درغلی شوي دي، نو دی او ګوند یې حاضر دي چې په ټولو صوبه کې دوباره ټاکنې وکړي. د چارو پوهان بیا وایي عمران خان چې د هیواد په تیرو عام انتخاباتو کې پر مسلم لیگ نون ګوند د درغلیو تورونه پوری کړي دي، اوس چې نور ګوندونه په خیبر پختونخوا کې د ده پر حکومت ورته تورونه لګوي نو نوموړي سیاسي بیان بازیو ته مخه کړې ده. له اسلام آباد د احمد الله رپورټ ورو.
د نهه پورز مطبوعاتو سره په خبرو کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان وینا وا چې الیکشن کمیشن د فیصله وکړي ک ټاکنې په صحیح توګه نوي شوي نو په ټوله صوبه کې دوباره انتخاباتو لپاره تیار یو.
هم تیار هم
موږ دوباره د انتخاباتو لپاره تیار یو او د پوز په نگرانی کې دی وشي.
د عمران خان په دې وړاندیز په پاکستان کې کارپوهان څه نظر لري؟ د سیاسي چارو کارپوه سلیم احمد وایي
دا د مجبورۍ بیان دی او د مجبورۍ بیان په دې دی چې یو خو دیو په خپل باندې دانلې او فراډ او دې خلاف یو اوږد سیاسي تحریک چلاولای دی، چونکه اوس الزام لګي نو دا خلکو د خولې بندولو لپاره دا ریډیو لپاره سیاسي طور ضروري ده چې دوی دا خبره وکړي. دویمه روخ یې دا ده چې هغه الزامات هغه یوازې د دې مخالفو پارټیانو نه لګي، بلکې د ده دواړه پارټنرز دي هغوی دواړه پرې هم دا الزام لګي. نو د دې د وجې نه د دې طرف نه دا آفر راځي، دا په دغه کانټکس کې دی.
یو بل د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک وایي چې دې کې هیڅ شک نشته چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده، خو په ټوله صوبه کې بیا د سره انتخابات کول ګران ده.
کوم غیر جانبدار مبشرین دی هغه هم د داندې طرف ته اشاره کوي، مثلا فاصل چې دین واغی خپل رپورت کې دا ویلي چې شپږ ویش پیڅه د داندې شوی دا چې په یو انتخابات کې داندې پنځه ویش پیڅه د نتی وای، نو تاسو خپل اندازه لګولای شئ چې هغه داندې څومره لوی پیمانه باندې ده. دوه سوال دار چې آیا انتخابات به دوباره وشي او کنه؟ نو په خپل باندې دوباره انتخابات کو ممکن نه ښکاري، ځکه چې انتخابات ټول آسان کار نه دی. البته په کومو حلقو
دا چې د پاکستان تحریک انصاف اتحادی ګوندونو، جماعت اسلامی او عوامی جمهوریه اتحاد په شمول نور سیاسي ګوندونه د انتخاباتو دوران په تحریک انصاف د درغلی او بد انتظامی تورونه لګوي او غوښتنه کوي چې په صوبه کې دی بیا انتخابات وکړي شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا په بنو کرکول کې مروت ضلع کې تر بلدیاتي ټاکنو وروسته ځینې غیر سرکاري نتیجې مخې ته راغلي دي، خو ډېرې لا هم پاتې دي. په دې سیمو کې د ځینو یونین کونسلونو نتایج متنازعه ګرځول شوي او کاندیدان شکایتونه کوي چې نتایج مخ ته نه راځي او وخت په وخت بدلیږي. عمر دراز وزیر پرې رپورټ لري.
په بنو کې ټول یو کم پنځوس یونین کونسلو کې به یو کم پنځوس ذیلي او یو کم پنځوس تحصیل کونسلران منتخب کیږي. مشال ریډیو ته د ټول ټاکنو عمالې، پولیس او نورو متعلقه چارواکو نه تر لسه شوي نتیجو تر مخه بنو کې یو کم پنځوس یونین کونسلو کې د دوه څلوېښت یونین کونسلو نتایج مخې ته راغلي چې په ذیلي کونسلرانو څوکۍ باندې جمعیت علما اسلام فی ډله په اول او پاکستان تحریک انصاف ګوند په دویم نمبر دی، یعنی جمعیت علما اسلام فی ډله نونس، پاکستان تحریک انصاف دولس، آزاد و پښتونخوا ملی عوامی ګوند یو، عوامی نېشنل ګوند دوا او پاکستان پیپلز ګوند یو سیټ ترلاسه کړي. دغه شان بنو کې په یو کم پنځوس یونین کونسلو کې د څلوېښت تحصیل کونسلو نتایج مخې ته راغلي چې تحصیل کونسلو باندې پاکستان تحریک انصاف په اول او جمعیت علما اسلام په دویم نمبر دی. د الیکشن کمیشن عملی تر مخه بنو کې اووه ذیلي کونسلو نتایج ځنډول شوي چې متنازع ګرځول شوي دي او بنو کې د بلدیاتي انتخاباتو ترسره کېدو او غیر سرکاري غیر حتمی نتایج مخې ته راتلو نه پس مختلفو امیدوارانو شکایتونه پیل کړي او کورټ کچارو کې د درغلۍ تور کیسونه درج کوي. دغه شان ضلع لکی مروت کې درې دېرش یونین کونسلو کې به درې دېرش ذیلي او درې دېرش تحصیل کونسلران منتخب کولی شي چې جنرال کونسلر یوت کسان او زنانه نشستونه دینه پرته دي. د غیر سرکاري او غیر حتمی نتایجو تر مخه ضلع لکی مروت درې دېرش ذیلي کونسلرانو څوکۍ باندې جمعیت علما اسلام فیډلې اتلس، پاکستان تحریک انصاف سلور، پاکستان پیپلز ګوند شپږ او آزاد امیدوارانو دوه څوکۍ ګټلې دي. د ټول ټاکنو عملی تر مخه د غلطه درې ذیلي کونسلرانو نتایج ځنډول شوي چې متنازع ګرځول شوي دي او تحصیل کونسلرانو کې هم جمعیت علما اسلام فیډلا په اول او پاکستان پیپلز ګوند په دویم نمبر دی. هم دغه شان کرک ضلع کې به هم یویش ذیلي او یویش تحصیل کونسلران د بلدیاتي ټول ټاکنو نتایج مخې ته راتلو نه پس منتخب کولی شي چې د کاندیدانو په وینا لا هم دوی ته نتایج نه دي ښودل شوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو، که څه هم د خیبر پختونخوا د بلدیاتي انتخاباتو سرکاري نتایج به پر اووم جون اعلانیږي، خو غیر حتمی نتیجې هم را روانې دي او ګټونکي کاندیدان خپلې کامیابۍ لمانځي. په ګټونکو کاندیدانو کې یو شمیر زنانه هم دي او دوی خوشحاله دي چې د کوم مقصد لپاره ووټونه اغستې دي هغه به ترلاسه کړي. رابعه اکرم خان په دغه اړه اسلام آباد رپورټ راکوي.
صدف افتخار چې د چارسدې ترناب کلی سره تعلق لري، د خپل کلی نه کونسلر منتخب شوې ده. وایي چې خپل هم تعلیم یافته ده او په ایجنډا یې وړومبی نمبر د جنکو تعلیم دی.
کله زه الیکشن ته ودرېدم نو ما دې ټولو تر دې نه مخکې را ویلي دي چې زما چې کوم اهم مقصد دی هغه دا دی چې زه په کلي کې د زنانو تعلیم عام کړم، ځکه چې زموږ په کلي کې د زنانو د تعلیم لپاره هیڅ قسمه پرمختګ نه کیږي، نه شوی نه دا چا وهم او ګمان کې راځي. بلکې کومې زنانه زیاتره تعلیم یافته دي یا بې تعلیمه پاتې کیږي په کورونو کې، هغې لپاره د دستکاری سینٹر جوړول چې هغه پاغه کینی او خپل هنر مظاهره غوي کولی شي، مطلب چې هغه کم ابیلیټیز پاغه کیدی چې هغه ابیلیټیز هغه خولی شي.
د کوزیر میدان سره تعلق لرونکي شما قاسم چې مخکې هم د خپل کلی کونسلر پاتې شوی ده او سخ کال بلا مقابله منتخب شوی ده، وایي چې د دوی په سیمه کې د زنانو بهر تلل ګران کار دی، خو د خپل کورنۍ کومک لوجي دی یو وار بیا د حوصله وکړه. مشال ریډیو سر په خبرو کې دی اویل غواړي چې خپل علاقې زنانو لپاره کار وکړي.
ما ډیر زیات شوق د مخکې سیاست سره، خو چونکې دلته کې حالات داسې وو چې لکه خلص خپل حقوق هم نشو ملاوېدی او خپل ورځي اختیارات هم چا سره خپل نشو، لکه په خپل سر مونږ هېڅ هم نشو کولی. خو بیا ښځه زما سره خپل خاوند پوره مرسته وه، زه به د خپلو علاقې د خلکو لپاره او خاصکر د ښځو د خدمت لپاره زه پوره پوره کوشش کوم.
خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلۍ د مقامي انتخاباتو په اړه جوړې کړې شوې د قائمه کمیټې غړي راج طریفت وایي چې په مقامي سطح د زنانو سیاست کې برخه اخیستونه به یو ښه ماحول جوړېږي. دا سمره چې به سالانه ترقیاتی پروګرام وي نو دا به مونږ ضلعو ته ورکو او دا به هم دغه خلک استعمالوي کوم چې په مقامي انتخاباتو کې کامیاب شوي دي. نو د مقامي انتخابات دا منتخب غړي به ترقیاتي کارونه کوي. د فکر د په خیبر پښتونخوا کې د کال 2015 مقامي انتخاباتو کې څه د پاسه په 6500 سیټونو شاخوا 9500 زنانو برخه اخیستې وه.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلې
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
پاکستان د هند له خوا د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي رهدارۍ د مخالفت پر خبرګون کې ویلي چې دا پروژه د ټولو سیمې د پرمختګ لپاره یو مهم ګام دی او په دې سره به په سیمه کې د پرمختګ او خوشحالۍ یو نوی دور پیل شي. د هند د بهرنیو چارو وزارت له پروژې سره ځکه مخالفت څرګند کړی و چې دا پروژه د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر سیمه کې هم تیریږي، چې دوی په وینا دغه یوه متنازعه سیمه ده او دوی په رسمیت نه ده پیژندلې. له اسلام آباد بیا هم د رابعه اکرم خان رپورټ اورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خارجه امور او قومي سلامتي مشیر سردار جزیر زهین د خارجه وزیر سوشما سوراج د بیان پر د عمل کې ویلي دي چې پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري د منطقي او تجارتي ترقې لپاره ده. د وزیر اعظم مشیر سردار جزیر په وینا چې د هند خارجه چارو وزیر دا بیان د حیرت وړ دی چې راهداري قبول نه ده. د نهې په ورځ د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاري شوی خبر پاڼې په وینا چې پاکستان د یو ملک په دواړه خصو تعلقاتو تبصره نه کول غواړي، نو هند هم د پاکستان او چین په دواړه خصو تعلقاتو کې مداخلت نه کوي. سردار جفیر زیاته کړه چې د راهداري سره معاشي ترقي او د غونډې منطقې د اولس خوشحالي تړل شوې ده. د خارجه چارو دفتر بیان د وزیر اعظم مشیر د خولې زیاتوي دا د پاکستان پالیسي پاتې شوې ده چې دواړه خیز مسلې او خصوصا د هند د انتظام لاندې کشمیر مسله د مذاکراتو د لارې هواره کړي. واضح دي وي د هند خارجه چارو وزیر سوشما سوراج ویلي وو چې هند ته په دې راهداري اعتراض دی او چې کله د هند وزیر اعظم چین ته لاړو نو هغه دا خبره د چین چارواکو ته کړې وه چې کومه اقتصادي راهداري خبره تاسو کوئ هغه د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر نه هم تیریږي، نو دا موږ ته نه ده منصوره. د فکر ده په 3000 کیلومتره مشتمله په دې راهداري لاسلیک د اپریل په میاشت کې د چین د صدر د دورې په موقع شوی وو. دا منصوبه به د پاکستان گوادر بندرګه د چین سینکیانګ صوبې سره تړي. په دې راهداري کې به لوی سړکونه، ریلوی نظام، کارخانې او د تیل او د ګیس د پیپونو یو لوی جال خپریږي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په بلوچستان کې د سیاسي ګوندونو مشران وایي پر دې سربېره چې هغلته په وار وار د کامونو یو له بل سره جنګولو هڅې شوې دي، خو بیا هم د کامونو په حیث د پښتنو او بلوچستانو ترمنځ کومه شخړه نشته. دوی وایي په بلوچ میشته سیمه مستون کې د پښتنو د وژلو وروستۍ پیښه هم ښایي د دې کامونو د جنګولو یو سازش وي، چې دوی په وینا سیاسي مشرانو د دغه سازش مخه نیولې ده. مریوال کاکړ په دې اړه دا رپورټ جوړ کړی دی.
د بلوچستان د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران وای په صوبه کې د اوسیدونکو دوو کامونو یعنی بلوچ او پښتون ترمنځ هیڅ خپلمنځي دښمنۍ نشته. دوی وای که هرڅو بهرني او په پاکستان دننه قوتونه د دې دوو کامونو د جنگولو هڅه وکړي، خو پښتانه او بلوچ مشران په دې پردیو دسیسو پوه دي. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلی مخکښ حافظ حمدالله وای د مستونګ پیشه لومړی نه ده، بلکې تر دې وړاندې هم داسي سازشونه سوي دي.
اویا او د اچا چې کوم اشاره وه په هغه کې هم دا کوشش و. بیا چې کله افغانستان کې د روس جارحیت رالی بیا کوشش دا وسو چې مذهب پرست او د قوم پرست طبقې وجنګي، لیکن دا دوارې مرحلې ناکامه شوې. بیا کوشش دا وسو چې د مذهبي پر کواریت پر نامه د شیعه او د سنی جنگ جوړ شي، لیکن دا هم ناکامه شوه. وسی ور بیا کېدلی شي دا عزایم دا سازش وي چې پښتون کام او بلوچ کام ولته ودرېږي، دښمن خپل عزایم پراکړي.
حافظ حمدالله زیاته کړه چې پر دې هر څه سربېره باید مرکزي او صوبایي حکومت د داسې پیښو د مخنیوي لپاره خپل رول ولوبوي. د پښتونخوا ملي او میګوند صوبایي مشر سنیټر عثمان خان کاکړ وای پښتنو تل لزغمه د کار اخیستلو شی پریکړه کړې دي.
واقعتن هم پښتونخوا هم پارټي ډېر لوی کمال وکړي، زموږ ممبران وکړي، بیا د نورو پارټیانې خدای کړي جماعت علما نظریاتي او منیسټر پارټي دا ټول دي هغه باندې مت وکړي چې هر له دې زه خدای مکه دا ښار توانې نیسي. ټولو صبح کې به داسې حالات جوړ شوي وای چې ډېر لوی مشکل به بلوڅ ولس ته پېښته وای. هغه په حکمت تدبرو ډېر لوی زغم باندې دا واقعیت کنټرول شو.
د بلوچستان نېشنل پارټي ویاند اغا حسن بلوچ وویل په مستون کې د بیګونا پښتنو وژل دلته د کامونو ترمنځ د جګړې رامنځته کولو هڅه وه چې د ده په وینا سیاسي ګوندونو په ډېره ښه توګه ناکامه کړه.
بلوچستان میں بلوچ پښتون کې د نن کوئی ډېری جګړه نه
وي. بلوچستان کې د پښتنو او بلوچو ترمنځ هیڅ جګړه نشته. د مستونګ پیخه د پښتون او بلوچ ترمنځ د جګړې رامنځته کولو یو لوی سازش شو چې سیاسي مشرانو د دې پیخي غندنه وکړه او په ډېره خو متحده توګه ناکامه کړ او دا پیغام ورکړ چې دلته د قانونو ترمنځ د شخړو د رامنځته کولو په سازشونو اوس ولس پوهېدل دي.
د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي خبريال او شنونکي شاهزاده ذوالفقار وای پر ځینو موضوعاتو له سیاسي اختلاف پرته دلته د پښتانه او بلوچستان ترمنځ نه یوازې جګړه نسته، بلکې یو لبل سره شی اړیکې لري.
د بلوڅو پښتون مابین کې نه دښمنی دی نه یو جګړ دی، پښتون خپل په خبره پروت دی، بلوڅ خپل په خبره پروت دی. بلوڅ لیډران هم دا خبرې کوي چې د پښتون په علاقه کې کم وسایل شته، هغه پښتون ته د بل څوک وړلی نه شي. دغه سه بلوڅ خپل ځان ته هم دا وایي چې کم زما اختیار دی، زما ګیس، زما تیل، زما کوست سمندر دا زما په لاس کې.
د دې ترڅنګ له پاکستانه بیلتون غوښتونکو بلوڅو مشرانو لکه نواب مهران مری، نوابزاده هربیار مری او نوابزاده برامداغ بوکتی هم پر خپلو ټویټر پاڼو د مستون پېښه په کلکو ټکو غندلې ده.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مازیګر 5:30 بجې شوې. ل ګلیاز نبا لن خبرونه واورو.
عوامي نشتل کوند خبر پښتونخوا له صوبای حکومت نه د مستعفی کېدو غوښتنه وکړه. نن په بلور هاوس په خبر کې د عوامي نشتل ګوند مشرانو غونډه وشوه چې مشر یې اسفندیار ودی خان کوله. د غولي روسو اسفندیار ودی خان مشال اډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې د نیګران حکومت تر سوري لاندې دي بلدیاتي انتخابات وکړل شي. د خبر پښتونخوا په اتحادي حکومت کې شامل دوه ګوندونو جماعت اسلامي او عوامي جمهور اتحاد د دشتم مې په بلدیاتي انتخاباتو کې د درغلي او تورونه لګولې دي. خو د تحریک انصاف مشر عمران خان وایي کچري درغلي ثابت شي نو یو ځل بیا انتخاباتو کولو ته تیار دي. د خبر پښتونخوا په اړه اسماعیل خان کې نن یو مقامي عدالت یو صوبایي وزیر علي امین ګنټاپور چې په بلدیاتي انتخاباتو کې پرې د درغلي او تورونه په ضمانت خوشې کړې دي. د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې په ضرب اعزب اپریشن کې یې کامیابیانې ترلاسه کړې دي او اوس په خاډیو کې د ترهګرو پر ضد د کاروایو وخت راغلی دی. نوموړي دا خبره نن په نېشنل ډیفنس پوهنتون کې د یو وی دستوري ته د وینا پر مهال وکړه. د افغانستان ولسمشر په ګډون بلګور ملتونو، امریکا او د بخښنې نړیوال سازمان په بلخ ولایت کې د یو وی مرستندوی موسسې د نه کارکونکو وژل کېدل په کلکو ټکو کې غندلې دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وای پاکستان ورسره ژمنه کړې چې د کډوالۍ د یوې طریقې کار په وړاندې کولو سره به په هغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو نیټه وغځوي. چارواکي وایي چې نن سهار په لوګر او فریاب ولایتونو کې د افغان ځواکونو پر پوستو د وسلوالو طالبانو په ډله ییز حملو کې 43 تنه وژل شوي دي. د امریکا د بارونو چارو مرستیال وزیر انټونی بلینکن ویلي دي چې په عراق او شام کې د 13 میاشتو راهیسې د اتحادي ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې 3000 زیات د اسلامي دولت وسلوالي ډلې ورپکې وژل شوي دي.
نن خبرونه مولا ګلیا زوریدل له سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج زهیر ناورو.
نن ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کې وایي چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري منصوبې باندې د هند مخالفت په ښکاره مخ ته راغی. د کوم اظهار چې هندي وزیر خارجه د یو خبري کانفرنس دوران خپه ډاګه وکړو او وی ویل چې هند د پاکستان او چین د اقتصادي راهداري سخت مخالفت کوي. د ادارې په وینا چې دغه رنګ د هند وزیر اعظم هم د دې منصوبې مخالفت کړی دی، خو دا مخالفت بې ځایه دی ځکه چې سرنګ هندستان له چین سره یا کوم ملک سره تجارت کوي نو هم دغه رنګ پاکستان هم د خپل معیشت مضبوطولو لپاره هلې ځلې کوي نو باید چې هند له دې منصوبې مخالفت نه کوي. ادارې زیاتوي چې د هندستان د امریکا سره ښې اړیکې دي او اوس د هند وزیر اعظم د اسرایلو دوره هم کوي. نو چې هند په دې عرصه کې آزاد دی نو پاکستان ته هم دا حق ترلاسه دی چې هغوی خپل اتحادیان ولټوي او ورسره تجارتي او دفاعي تعلقات جوړ کړي. ادارې اخري کې لیکي چې د هند مشروالۍ له دې خبرې دراک پکار دی چې یو مضبوط او خوشاله پاکستان د هند د بقا او سلامتی لپاره هم ډیر ضروری دی. په جنوبی ایشیا کې د امن لپاره د دوانو ملکونو مشرانو لبا ډیر په نزاکت او احتیاط فیصله کول وی. نو باید چې دوانو ملکونه د یورپی یونین او خلیج تعاون کونسل مثالونه په وړاندې کېږي او د روایتي سوچ نه رابهر شي. هم د دې سوچ په بدلون باندې د منطقې کې امن هم راتلی شي او ترقی هم کولای شي. بل پلو د پیښور نخ پرېدون کې مشرک رس پڼخپل ادارې نظریه په بلدیاتی انتخاباتو کې په بدنظمۍ لیکلي او وایي چې خیبر پختونخوا کې په بلدیاتی انتخاباتو کې د بد انتظامۍ ذمہوار څوک دی؟ الیکشن کمیشن او قصبایي حکومت؟ د ادارې په وینا چې دې لړکی که څه هم الیکشن کمیشن په خیبر پختونخوا حکومت او حکومت په الیکشن کمیشن تورونه لګوي چې دوی د بد انتظامۍ ذمہوار دي، خو که حقیقت کې وکتې شي نو دواړه د دې ذمہوار دي. افافین ادارې هم په خپل یو رپورټ کې د دې خبرې ذکر کړی دی. دریا آخری کې وای د حکومت او الیکشن کمیشن لخوا په یو بل د تورونو سلسله روانه ده، او الیکشن کمیشن وای چې دوی ورته تجویز ورکړی و چې مرحله وار دي انتخابات وکړل شي، خو حکومت ورسره ونه منله چې لکه بلې دا صورتحال مخې ته راغی. دریا وای اوس د دینه هیڅ نه جوړیږي، په دې کې دواړه ډلې کرمې دي. پکار ده چې اوس په متفقه توګه د دې مسلې د حل لپاره یو لاره وټاکل شي، ځکه چې پاکستان او په خاص توګه د خیبر پختونخوا صوبا لوړاندې د یو شمېر بحرانونو سره مخ ته او نور د بحرانونو د زغم توان نه لري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈپلومیٹ مجلے د افغانستان د روغ جوړ په بهیر کې د پاکستان د رول، او ټایمز مجلے د سوریه یا شام جګړې ته د افغان او پاکستاني وګړو د لیکدول کېدو په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې تفصیل به لمه هارون باچا ووري. د ډیپلومیټ مجلې لیکنه وایي که څه هم پاکستان پلو د افغان حکومت په پالیسۍ کې د پام وړ بدلون راغلی، خو دواړه هیوادونه د خپل منځي بنیادي او تاریخي مسلو د حل په موخه باید یوه ستراتیژیک ډایلاګ پیل کړي. د افغانستان او پاکستان د سیاسي او نظامی مشرتابه وروستۍ اړیکې تر هغې چې یوه ستراتیژیک ژورتیا او ښکاره اهداف ونه لري ښایي د تعلقاتو ښه کولو لپاره یوازې د سمبولیکو خوځښتونو په توګه یاد کړل شي. په داسې حال کې چې د افغانستان د سیاسي جوړجاړي په پروسه کې به پاکستان د یوې مهمې نقطې په توګه ووسی، د افغان طالبانو د افغانستان له حکومت سره خبرو ته د کینولو په نتیجه کې د هغه هیواد د روغې جوړې په پروسه کې د پاکستان د رول په یادولو کې له مبالغې کار اخیستل کیږي. لیکن کاږي افغان حکومت باید د پښتنې ته جواب ووایي چې پاکستان ته د نږدې کېدلو او د هغه هیواد همکارۍ او ترلاسه کولو لپاره له کومو شیانو او پر کومه بیه تیریږي. دا هم چې افغان حکومت به پاکستان ته د یو لړ امتیازات ورکولو په بدل کې څه ترلاسه کړي. د لیکنې تر مخه سوله د دوو هیوادونو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو شریکولو په برخه کې پر تفاهم لیکونو لاسلیک کولو نه راځي. دا کار د حکومتونو مضبوطې سیاسي ارادې او ژمنتیا ته اړتیا لري. بلخوا د ټایمز مجلې په یو لیکنه کې راغلي، ایران د افغانستان او پاکستان شیعه رضاکارانو ته زرګونه ډالر ورکوي تر څو په سوریه یا شام کې د هغه هیواد ولسمشر بشار الاسد له ځواکونو سره ملګری شي. په کابل کې د شیعهګانو یو مشر ویلي د سوریه جګړې ته د شیعه مسلک مسلمانانو د لیږلو په کار کې په کابل کې د ایران سفارت لاس لري. د شیعه مشر زیاته کړې د پاکستاني او شیعهګانو جلبولو لپاره بیا په هغه هیواد کې پر انټرنیټ پر اردو ژبه تبلیغات او سوریه ته د تګ لپاره یو تن ته $3,000 ورکول کیږي. په لیکنه کې د ځینو څېړنکارانو په حواله ویل شوي چې په سوریه کې دا مهال تر 5,000 پورې افغانان او پاکستانیان د ولسمشر اسد د ځواکونو په لیکو کې جنګیږي. د څېړنکارانو په عین وخت کې خبرداری ورکړې چې د ایران لخوا د سوریه جګړې ته د وسلوالو استخدامول به د سیمې د امنیت لپاره ناوړه پایلې ولري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د اسلامي دولت وسلوال ډلې پر ضد نړیوال ائتلاف د عراق د هغه پلان ملاتړ وکړ چې هدف یې د دې ډلې د پرمختګ مخنیوی دی. دغه ائتلاف غړي پرون په داسې حال کې په پاریس کې جرګه شوي وو چې د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې په دې وروستیو کې په عراق کې د رمادي په ګډون یو شمېر مهمې سیمې نیولې دي. په دې اړه تفصیل اورو د نوریاس نورینا.
د پاریس په غونډه کې د سوریه، ایران، روسیه او د امریکا د متحدو ایالاتونو په ګډون د شلو هیوادونو وزیرانو او لوړ پوړو چارواکو ګډون کړی و. د رویترز خبري اژانس په وینا د اسلامي دولت د ډلې په وړاندې ائتلاف کې د شاملو هیوادونو د اتحاد سره سره داسې ښکارېده چې د عراق صدر اعظم له دې خبرې سره موافق نه دی چې بغداد له سنیانو سره د روغې جوړې په برخه کې پاتې راغلی دی. هغه همداراز وویل چې نړۍ په عراق کې پاتې راغلی او یادونه یې وکړه چې په ائتلاف کې د شاملو یو شمېر هیوادونو له خاورې ډېر خلک له اسلامي دولت ډلې سره د یوځای کېدو لپاره عراق ته داخلېږي. له غونډې وروسته عبادی د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر لاورن فابیو او د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر انټونی بلینکن سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل
لم تؤسس فی العراق
لکه څنګه چې پوهیږي آی اس یا د اسلامي دولت ډله په عراق کې نه ده زیږیدلې هغه په عراق کې نه بلکې په سوریه کې وده کړې هغه څه چې پیښ شوې د عراق وضعیت سره هیڅ ارتباط نه لري له دوی سره له عراق بهر عناصر بهرنی جنگیالي مرسته کوي علي بادي تر دې مخکې د پاریس د غونډې ګډونوالو ته په وینا کې وویل ائتلافي متحدانو د اسلامي دولت ډلې د پرمختګ د مخنیوي په اړه دوی ته کافي استخباراتي معلومات نه دي ورکړي او دغه راز د ځمکنیو عملیاتو ملاتړ هم نه کوي د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل دغه خبرې زموږ لپاره یو فرصت و چې د اسلامي دولت د ډلې په وړاندې مبارزه کې خپل اتحاد او کلک هوډ څرګند کړو خو هغه په دې تاکید وکړ چې په عراق کې پوځي ستراتیژي د سیاسي روغې جوړې له عملي کېدو سره تړلې ده د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انټونی بلینکن وویل لنه میاشت رئیس چې دغه ائتلاف د اسلامي دولت ډلې په وړاندې په وزي هڅه پیل کړي دغه ډلې ډېر لاندې کړي سیمې له لاسه ورکړي دي خو تر هغه چې دا ډله ماتیږي اوږد مهال هڅو ته اړتیا ده د رویټرز خبري اژانس په وینا د اسلامي دولت ډلې پر ضد لویدیز او سیمیز ائتلاف په داسې حال کې د ګډې مبارزې په دوام ټینګار کوي چې په عراق کې دننه ټول قومونه د دغه ډلې په وړاندې جګړه کې یو موټی نه دي د عراق د شمالي خود مختار کردستان سیمه چارواکو پر بغداد انتقاد کړی چې کوردانو ته چې پېشمرګي د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنگيږي د پاریس په غونډه کې د ګډون اجازه نه ورکړي د کورنیو اختلافاتو یو بل نه حاله په ډاګه شو چې د سنی قبایلو یو پلان شوی غونډه په پاریس کې لغوه شو د شیخ جمال الدهری په نوم د زوباد قوم یو مشر چې په پام کې و د پاریس په غونډه کې برخه واخلي وویل عبادی څه نشي کولای ځکه هغه د ایران لاس پوڅی دی
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
وګورته ونیسي
هر ماخام د شپګونو د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونو تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته وګورئ امریکا د سې شنبه پر ورځ ومنله چې د دوی یو استازي په یمن کې له حوثی شیا یا غانو سره خبرې کړې دي دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په یمن کې لا هم جګړه روانه ده او د ملګرو ملتونو د خوړو سازمان په هغه هیواد کې د ماشومانو د خوارځواکۍ لکه بلاندېښنه ښودلې او ټینګار کړی دی چې باید داسې زمینه برابر شي چې هغه هیواد ته بشري مرستې ورسول شي تفصیل د فریبې ظاهر پر رپورټ کې
د امریکا متحده ایالاتو منلی چې په یمن کې له حوثی شیا یاغیانو سره خبرې کړې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د ماری حرف وای دغه هیواد یو لوړپوړی ډیپلوماټ یمن جګړې د شکل لور لاستاز سره چې حوثی یاغیان هم پکې شامل وو په عمان کې خبرې کړې دي دغه مذاکرات د دې لپاره سوي چې حوثی شیا یاغیان د یمن د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره وهڅوي تکا سوي د یمن د سولې خبرې دروان کال د جون میاشتې په منځنۍ اونیو کې په ژنیف کې ترسره شي تمو چې د یمن د سولې خبرې د مې میاشتې په 28مه نیټه وسی خو تر پیلې دوه یوازې څو ورځې د مخه د نیټه لغوه شو او د یمن د سولې لپاره د ملګرو ملتونو هڅې ناکامې کړې په دغه جګړو کې د مارچ میاشتې لا پایله تر اوسه لږ تر لږه 2000 کسان وژل شوی دي د فرانس پرس خبري اژانس راپور لمخي امریکایي استازي اني پيټرسن چې سعودي عربستان ته هم سفر کړی دی غوړي د دغه ستونزو شکل خووي د ژنیف په مذاکراتو کې ګډون ته وهڅوي د خبري داس محل کېږي چې امریکایي خبريال کیسي کومز چې په یمن کې له حوثي شیا یاغیانو سره بندي وو خوشي سوی دی او اوس په عمان کې تر درملنې لاندې دی په عمان کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر گریتا هولز د دوشمې په ورځ دغه هیواد په پلازمینه مسقط کې خبري اعلان وکړ د وینا پر مهال د عمان لمشر څخه مننه وکړه
یسرونی ان اشکر جلالتو
خوشیم چې د عمان لمشر سلطان قابوس څخه مننه وکړم چې له امریکا متحده ایالاتو سره په یمن کې د یو بندي امریکایي وګړي د خوشی کېدو په برخه کې مرسته کړې ده کیسي کومز د یوې پوځي اډې پر وختون کې د عمان د ډاکټرانو تر درملنې لاندې دی د زړه له کومې د عمان له ټولو وګړو څخه مننه کوم
وشکرن جزیلا لكل المواطنين العمانيين
متحده ایالات وروسته لاغه له حوثي یاغیانو سره مذاکرات ومنل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سیشن بپرز د ملګرو ملتونو د سرمنشي بانکمون د حق غوښتنې هرکلی وکړ چې وایي یمن ته د بشري مرستو د رسولو لپاره باید اور بند وسي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټولو 15 غړو هیوادونو په غوڅ اکثریت د می د 28 نیټې مذاکراتو د ځنډیدو له کبله خواشینی وشو ده. په عمان کې یو ډیپلومات ویلي چې حوثي یاغیانو امریکا ته ویلي چې پر دوی بمباری باید ودرول سي او د بشري مرستو پر رسولو کې شته ځنډ باید لرې سي. د ملګرو ملتونو د خوړو سازمان د سیشن په ورځ خبرداري ورکړ چې په یمن کې د ماشومانو د خوړو ځواکۍ سطحه په نړۍ کې تر ټولو لوړه ده. یو بل ډیپلومات چې د نوم له شودلو یو ډاټا کړي د فرانس پرس خبري ایجنس ته ویلي چې شاید د یمن د سولې خبرې د روان کال د جون میاشتې پر 10 نیټه پیل سي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چې
ډیر سخت روان کیږي هر څه کې
د مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو د افغانستان د خوست ولایت چارواکو ویلي چې نن چهارشنبه به د هغو بهرنیو وسلوالو شاوخوا 30 مړي د سر صلیب ځایي دفتر ته وسپاري چې د یاد ولایت په موساخیل ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره په جګړو کې وژل شوي دي. بل لور ته د موساخیل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د منګلو په درو کې سلګونه وسلوال ځای پر ځای شوي او دوی د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ له جګړو څخه سخت په تکلیف کې دي. نجیب الله الوخیل پر دغه موضوع رپورت را لیکلی دی.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د خواوشا دیر شو هغو بهرنیو وسلوالو مړي به سره صلیب ته وسپاري کوم چې په دې ورځو کې د یاد ولایت په موساخیلو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په جګړه کې وژل شوي دي. دوی وایي چې د تېرې پنجشنبه ورځې را په دېخوا سلګونو داخلي او بهرنیو وسلوالو د خوست په موساخیلو کې د ولسوالۍ پر ودانۍ او نورو امنیتي پوستو بریدونه کړي چې وسلوالو ته ډېره مرګ ژوبله د افغان ځواکونو د درنو وسلو او توپونو په ځوابي بریدونو کې رسېدلې ده. د سه شنبه ورځې ناوخته د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان مشال راډیو ته وویل چې
د موساخیلو په ولسوالۍ باندې یو وسیع تعرض هیواد دښمنانو لخوا نه شروع شوی و. د تعرض په نتیجه کې ډېر مړي دښمن په ځای باندې پرېښودل. دا خلک خارجي اتباع دي او خارجي اتباع سره صلیبي خپل هیوادونو ته رسوي. کوم اطلاعات چې زما سره موجود دي دښمن متواری شوی دی. حتی بعضې ولسوالان نامنهاد ولسوالان او د هغو بعضې نامنهاد قوماندانان هم په دې مړو په جمله کې هم شته.
د موساخیلو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ تر عملیاتو وروسته او د هوا په ګرمېدو سره سلګونه بهرني جنگیالي چې د وزیرستان بنو پنجاب کوټي او ځینې هم چین او ازبک دي د منګلو درو ته تللي او له هغه ځایه پر خوست او پکتیا خپل بریدونه تنظیموي. دوی وایي چې وسلوالو له سیموالو څخه د اربکي مالی مرستې ډوډۍ او په حجرو کې د اوسېدو غوښتنې کړي دي. د مساخل د ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی ملنګ منګل وایي چې
د مساخل په ولسوالۍ نه شدید جنگ دی او لارې بند دي په پښتونه هم دزونه کیږي. اولته وسلوال مخالفین ځکه زیات په منطقه کې د داخلي او خارجي ټول وسلوال مخالفین په چیرته په امازي نه پوسټ دي یا د ولسوالۍ مرکزونه دي په هغه باندې وسلوال دزونه کی په لارې کې بمونه یې غدي. د 1300 کې په مساخلو کې په بعضو سیمو کې حتی د جنخلو په مربطاتو کې بعضی وسلوال نفر هم مړه شوي دي هم تلفاتو تر صدرې دي.
د مساخیر د ورسوالۍ قومي مشر حمی منګل وایي چې د دوی سیمه د پاڼ او پړنګ په منځ کې واقع شوي.
د عام ولس چې کوم دی د پاڼ او پړنګ تر منځ واقع شوی دی د دوړ خوونه تر تهدید لاندې دی. نو زه د تاسو د دې رادیو نه په استفادې سره هر هغه څوک چې د دې ولس خوږی ځن بولي نو هغه نه زه د هیله کوم چې دا ولس ته ارامتیا ورکړي او دا ولس د دې موجوده جری تکلیف نه باید وژغوري د دې وزن نه باید نجات ورکړي.
د خوست د سرې میاشتې ټولنې مشر حاجي قاسم تڼي ویل چې تر اوسه دوی ته د بهرنیو وسلوالو مړي نه دي سپارل شوي. خو ده ومنله چې د څو بهرنیو وسلوالو مړي افغان ځواکونو سره صلیب ځایي دفتر ته سپارلي دي. د ویل کچیر ځای اداره او افغان ځواکونه دوی ته د بهرنیو وسلوالو مړي وسپاري نو دوی به یې خپلو کورنیو ته ورسوي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اردوونکو د امریکا فورن پالیسی مجلې د پاکستان په اړه د لیکوالې مدیحه افضل خان مقاله خبره کړې ده. دا لیکي سربیره پر دې چې دغه هیواد ترهګرۍ له ستونزې سره مخامخ دی، بیا هم ژوند پکې په عادي توګه روان دی. خو لیکواله زیاتوي ریاست خلکو ته د امنیت، وینا، سوچ او فکر د حق ضمانت باید ورکړي چې په ترڅ کې د دې په خبره دغه هیواد د پرمختګ پر لور رهي شي. تفصیل عبدالحی کاکړاورو.
په فارن پالیسی مجله کې پاکستانی لیکواله مدیحه افضل خان لیکي چې قسم په پاکستان کې یوازې په تیرو څو هفتو کې اسماعیلیان د حکومت فعالان سبیل محمود او وحید الرحمن وژل شوي او عادي خلک له ویرې سره مخامخ دي. خو بیا هم په مجموعي توګه د دې پوینا په دې هیواد کې خلک په بدو حالاتو کې د ژوند کولو صلاحیت لري. دا وایي پاکستانیانو خپل ځانونه له طرح سره بلد کړي دي او دا د یوې سروې حواله ورکوي چې یو سازمان کړی دا او د ریپورت نوم دی د ورلد هپیسټ ریپورت. په دې کې د هغو 1,350 هیوادونو جاج اخیستل شوی چې خلک پکې ډیر خوشاله دي. په دې ریپورت کې پاکستان پر 1 نمبر دی، یعنی تر نیمو هیوادونو زیات خوشاله دی. لیکوال وایي تر 1900 کال پورې پاکستانی ټولنه سیکولر وه، خو جنرال زیولک په خپله واکمنۍ کې ټولنه د مذهبي توندلاریتوب پر لور رهي کړه. خو مدیحه افضل زیاتوي چې دا وخت په پاکستان کې د یو سړي امریت نه دی، بلکې په درجنونو داسې وسلوالې ډلې دي چې هغه د خلکو د اظهار ازادي، کړنې او عقیدې کنټرولوي. د دې په خبره په پاکستان کې ورو ورو د وینا ازادي او د ټولنې ګڼ اړخیستوب له منځه ځي. لیکواله په امریکا کې میشته، خو وایي چې کله په دې وروستیو کې پاکستان ته ولاړه نو د یونیورسټي داسې ډیر زده کوونکي ولیدل چې د فرانسوي فلسفر روسو او امریکایي پوهاند نوم چومسکي د خبرو حوالی ورکولې او دا پوښتنې راپورته کولې چې پاکستان باید څنګه یو ملک وي او ولې داسې وي. مدیا افضل د دې ستاینه کوي، خو زیاتوي باید د داسې بحثونو د جاري ساتلو لپاره ریاست هر شهري ته د امنیت او د دې ترڅنګ د سوچ، خبرو، عمل او عبادت کولو ضمانت او حق ورکړي. دا وایي کدا چې ونسي نو هیڅ قسمه اقتصادي راهداري او یا د سرمایه‌کاری نوري لوی لوی منصبې خوشحالي او ترقی نشي راوړلای.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421، لنډو چپو 2013، 15,316، 15,015 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحات هوګه اوریدلای شي.
اوریدونکو د پاکستان په ټټول ستر خار کراچۍ کې بزرګونو بیڅوک ماشومان ژوند کوي. له دوی څخه زیاتره د پاکستان له شمالي برخو سره تعلق لري. دا چې دا ماشومان څه کارونه کوي، چرته اوسیږي او حکومت دوی د خیر ښېګڼې لپاره څه کوي، په دې اړه ظفر کریمی دا رپورت موږ ته لیکلی دی.
شپاده د کراچۍ ساحل سره نږدې د عبدالله شاه غازی د مزار په احاطه کې یوې څنډې ته یو شمېر ماشومان او ځوانان ناستي. 18 کلن متی الله هم د دې کسانو له جملې څخه دی. متی الله د سواد دی. هغه و کاله مخکې کراچۍ ته راغلی. نوموړی د ورځې د ښار نورو برخو ته ځي، خوشپه خامخا د زیارت دې برخې ته راوړي. متی الله د ده څخه د کم عمره و اته ماشومانو یو ډول مشر دی.
عبدالله شاه غازی خو زمونږ کور دی. فری روټۍ میلاویږي، فری چرس میلاویږي، ځینې سوار کوم، چرس کوم، شراب کوم، گٹکے خرم، ایرونی یار میرے آغای پودرز کی خزینه.
د خیریه اداری ایدی فاونډیشن د تخمینه د مخې په کراچۍ کې د متی الله په څیر د بیڅو کما شومان او شمیر د 10,000 څخه زیات دی، چې زیاتره یې د سرکونو په غاړو، د پولونو لاندې، په خالي ودانیو او د اورګاډي د پټلو غاړو ته شپې تیروي. د ایدی فاونډیشن ویان انور کاظمی وایي د پاکستان په شمالي برخو کې د قدرتي افتونو او نامنۍ له وجې کراچۍ ته په راغلو بېڅوکه ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. د بېڅوکه ماشومانو لپاره د ازادۍ په نامه د یوې نادولتي ادارې چارواکی باچا حسین بیا د قدرتي افتونو ترڅنګ د دې ماشومانو د بېڅوکه کېدنې لاملونه څه داسې بیانوي.
خاص کر د مدرسو د ظلم ستم ښکار شوي دي او د هغې نه راتښتېدلي دي. دې کې ډېر ماشومان داسې دي چې لکه مور پلار پرې توجه نه ورکوي، نو هغه د کور نه یو قسم لکه باغیان وته وایا چرته نو ته توجه ملاویږي، نو د هغو سره کنیکټ شي او څه واړه داسې دي چې هغه د غربت د لاسه نه سبق لتلی شي نه څه دغه کولی شي.
انور کاظمی وایي په دې ماشومانو کې په لږ شمېر کې ماشومان جنکۍ هم شامل دي. په دوی کې ځینې واړه واړه کارونه کوي خو زیاتره یې سوال ټولوي. خو باچا حسین وایي دا ماشومان په کم عمرۍ کې سوال ټولوي، خو چې کله یې عمر د 15 کلونو څخه زیات شي نو بیا د دوی څخه یو شمېر ماشومان د جرمونو لور ته ځي.
لکه غلاګانې کوي، جیبونه وهي، تر دې پورې چې لکه سیکس طرف ته راغب شي. دا واړه په خپله کې زیاده تر لکه د دې پیل نه دغه کېږي تیریږي. موږ سره هلکان دي، صرف هلکان جنکۍ موږ په دې وجه نه راولو چې لکه په دې وړو هېڅ بروسه نشته.
د ماشومانو لپاره کارکوونکي ادارې سپارک چارواکي وایي د سرکونو په سر لوی شوي دا ماشومان اوس په وړو جرمونو کې ککړ دي، خو په راتلونکي کې دوی د ترهګرۍ او نورو لویو جرمونو په لور هم تللی شي. د یادې ادارې مشر زاهد تیبو په دې اړه وایي
که
دې ماشومانو ته اړوند ادارې توجه ورنه کړي نو یو وخت به داسې راشي چې د دې ماشومانو شمېر به نور هم زیات شي او دا به په ټولنه کې د لا زیات خرابوالي سبب وګرځي. د سند حکومت د ماشومانو د ادارې مشره سیما نازلي وایي د بېڅوکه ماشومانو په شمېر کې مسلسل زیاتوالی دوی خواشینی کړي او د دې لپاره یې کار شروع کړی دی. دې کې زیاتره ماشومان له نورو ځایونو راغلي. د سند او د پاکستان د شمالي برخو ماشومان په کې ډیر دي. موږ د دوی لپاره د سرسوري او نور بندوبستونه کوو لګیا یو. د نوموړي په وینا هغه ماشومان چې په کورونو کې د تشدد له امله خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دغو ماشومانو کورونو ته د ترسولو او د دوی د نورو ستونزو د هوارولو په اړه دوی جامع پلانونه جوړ کړی دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په کورم ایجنسی کې د امن په نوم د کرکټ ټورنمنت مقابلې پای ته رسیدلی دي. په دې ټورنمنت کې د خیبر ایجنسی د اتو لوبډلو نه علاوه د منځنۍ او کوزي کورمې په کچ 50 لوبډلو برخه اخیستی وه. په 2009 کال کې د پوځي عملیاتو له شروع کېدو وروسته اول ځل دی چې د منځنۍ کورمې په مسوزو کې په دومره لوی کچ د کرکټ ټورنمنت ترسره شو. په دغه اړه ورو د طارق اورغزی په رپورټ کې
د تریتانګ په سکول میدان باندې د ټورنمنت فائنل لوبه د درګي او مندوخیلو د لوبډلو ترمنځ جوړ شوه، چې پکې درګي 11 په یوې وکټې سره مخالف لوبډلې ته ماتې ورکړه. مندوخیلو 11 په مقرره 12 اورونو کې شپږ نوي رنزونه د 10 وکټو په زیان جوړ کړی وو. د بریالي لوبډلې کپتان شمس الدین مشال لوډیو ته وایي په ټورنمنت کې دوی په جوش او جذبې سره ګډون وکړو او زیاتوي چې دوی تمه لري چې دغه شان ټورنمنټونه به پر روان وخت کې هم جوړیږي. په ټورنامنټ کې د خیبر ایجنسی د اتو لوبډلونه علاوه منځنۍ او د کوزي کورمې په کچه 500 لوبډلو برخه اخیستې وه. په سیمه کې یوه میاشت وړاندې شروع شوی د دغه ټورنامنټ فائنل لوبې ته د سیمې ځوانان، مشران او انتظامی چارواکو نه علاوه امنیتي چارواکي هم راغلي وو. عبدالرزاق په نامه د خیبر ایجنسی یو لوبغاړی مشال لوډیو ته وایي په سیمه کې د ټورنامنټ لپاره ډېر ښه انتظامات شوي او زیاتوي چې دغه شان ټورنامنټونه په هغو ځایونو کې ممکن وي کوم ځایونو کې چې امن وي. په سیمه کې دغه ټورنامنټ د ځوانانو تنظیم د مسوزو سټوډنټ فیډریشن لخوا جوړ شوی و. د تنظیم مشر پټان عبدالخالق مشال لوډیو ته وایي د ټورنامنټ وستلو مقصد خلکو ته تفریح موقع ورکول وو او بلدا چې ټول نړۍ ته دا وښودل شي چې موږ امن خوښ یو.
واضح
دی وی چې په 2009 کال کې پوځي اپریشن د شروع کېدو وروسته دغه اول ځل دی چې د منځنۍ کورمې په مسوزو کې په دومره لویه کچه د کرکټ ټورنمنټ وویستل شو. طارق اورغزی، مشال رادیو، پېښور.
اوریدونکو، له دې رپورټ سره د خبرونې د پای شېبو ته ورسېدو. د ګلیاز نه به لنډ خبرونه واورو.
هوا عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا له صوبایي حکومت نه د مستحق کېدو غوښتنه کړې. نن په بلور هاوس پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو غونډه وشوه چې مشري اسفندیار ولی خان کوله. د غونډې وروسته اسفندیار ولی خان مشال اړیو سره په ځانګړې خبرو کې ویل چې د نگران حکومت تر سوري لاندې دي بلدیاتي انتخابات وکړل شي. د خیبر پښتونخوا په اتحادي حکومت کې شامل دوه ګوندونو جماعت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد د 1 مئی په بلدیاتي انتخاباتو کې د درغلي تورونه لګولي دي. خو د تحریک انصاف مشر وان خان وایي کچري درغلي ثابت شي نو یو ځل بیا انتخابات کولو ته تیار دي. د خیبر پښتونخوا په ډېر اسماعیل خان کې نن یو مقامي عدالت یو صوبایي وزیر علي امین ګنډاپور چې په بلدیاتي انتخاباتو کې پرې د درغلي تورونه وو په ضمانت خوشي کړی دی. د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې په عذب آپریشن کې کامیابیانې ترلاسه کړي دي. اوس په خاریو کې د ترهګرو پر ضد د کاروای وخت را رسېدلی دی. نوموړي دا خبره نن په نیشنل ډیفنس پوهنتون کې د یوې دستوري ته وینا پر مهال وکړه. د افغانستان ولسمشر په ګډون ملګرو ملتونو، امریکا او د بخښنې نړیوال سازمان په بلخ ولایت کې د یوې مرستندوی موسسې د نه کارکونکو وژنه په کلکو ټکو کې غندلې ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي پاکستان ورسره ژمنه کړې چې د کډوالۍ د یوې طریقې کار په وړاندې کولو سره به په هغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو نیټه وغځوي. د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی نن مشال اړوي چې دوی د پاکستان مثبته رویه ترلاسه کړې ده. چارواکي وایي چې نن سهار په لوګر او فاریاب ولایتونو کې د افغان ځواکونو پر پوستو د وسلوالو طالبانو په ډلیز حملو کې 43 تنه وژل شوي دي. د امریکا د بارونو چارو مرستیال وزیر انتونی بلکین ویلي دي چې په عراق او شام کې له تیرو 9 میاشتو راهیسې د اتحادي ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې تر 10 زرو زیات د اسلامي دولت وسلوالې ډلې کورپکې وژل شوي دي. او یورپی پارلیمنت د ماسکو لخوا وروسته د یورپین یونین 9 اتیا سیاستوالان له داخلي دو نه منې کولو په جواب کې د روسي چارواکو پر ضد یو لړ اقدامات کړي دي.
د خبرونو له دې لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پات ورسیدې. تاسو په هم دې چپو کول شي د ډیوا رادیو خبرونه ووري. اوس ما هارون بچا، ګل ایاز او زمونږ تخنیکی همکار جاناتن ته اجازه راکړي. د الله پامان.